دا انتخابات خپلواک کمیسون وایي دا ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه به وروستۍ پریکړه نن یا هم سبا کوي. د افغانستان د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي د بیجنګ کیدونکي ناستې ته د افغان حکومت لخوا هیئت ټاکل شوی دی. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مهر کړی کو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه او مسایل هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ملالی بشیر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سر ټکی. افغان چارواکي وایي په 24 ساعتو کې په دوو جلا پیښو کې د 15 ملکیانو په ګډون 28 کسان وژل شوي دي. نړیوالو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر وسلوالو هوایي برید کې 9 وسلوال وژل شوي دي. او د ایران دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د امریکا له استخباراتي ادارې یا CIA سره اړوند 8 کسان نیولي دي. بشپړه خبرونه. افغان چارواکي وایي په 24 ساعتو کې په دوو جلا پیښو کې د 15 ملکیانو په ګډون 28 کسان وژل شوي دي. په کندوز ولایت کې د 8 کوچنیانو په ګډون 15 کسان هغه مهال وژل شول او دوه نور ټپیان شول چې د چهارشنبې په ورځ پر یوه موټر د سړک غاړې ته ایښودل شوی ماین وچاودید. چارواکي وایي دا ماین طالبانو شخ کړی و. بله پیښه په تخار ولایت کې وسوه چې پکښې لږ تر لږه 8 سرتیری هغه مهال وژل شول چې او 10 نور ټپیان شول چې د طالبانو پر دوو امنیتي پوستو حمله وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما تیره میاشت په افغانستان کې د بې ساري مرګ ژوبلې پر شمیر اندېښنه ښودلې وه. د یوناما د معلوماتو له مخې د روان کال له جنورۍ څخه تر سپتمبر میاشتې پورې د 2503 وژل شویو او 5680 ټپیانو شویو نومونه ثبت کړي دي. نړیوالو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر وسلوالو هوایي برید کې 9 وسلوال وژلي دي. د کندهار د پولیسو ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د میوند ولسوالۍ په عثمان خیلو سیمه کې هوایي عملیات کړي. شاغلی بارکزی زیاته کړه،
میوند ولسوالۍ په عثمان خیل سیمه کې د غوث ملاتړ ځواکونو لخوا د دولت ضد وسلوال باندې هوایی عملیات سره شوی دی چې په نتیجه کې نه لپاره دشمن وژل شوی دی. اته میله مختلف نو وسله، یو اراده پیلډر او یو باب دی چې د سلاح او مهماتو ډکو د دشمن د تخریب شوی دی.
په دغو بریدونو کې د ملکي خلکو د زیان یادونه نه ده سوې. طالب وسلواله هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تیره شپه په هلمند کې 10 وسلوال وژل شوي دي. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې دوه نور وسلوال نیول شوي دي. د احمدي په وینا دغه پوځي عملیات په کندهار کې ځای پر ځای ځانګړو ځواکونو اړوند د سفردرې قطعې کړي دي.
تیره شپه ځانګړو ځواکونو د خپلو دقیقو او کشفي استخباراتي معلوماتو له مخې د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې د بارکزي او هاشم اکا په کلیو کې یو لړ عملیات ترسره کړي دي. په دغو عملیاتو کې 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 2 تنه نور ژوندي نیول شوي دي. همدارنګه باید یادونه وسي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو 4 مهم پټنځایونه او وسایط هم له منځه وړل شوي دي.
په کندهار کې د والي ویان زیاتوي چې په دغه عملیاتو کې ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو او یو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د ایران دولتي رسنۍ راپور ورکړی د امریکا له استخباراتي ادارې یا CIA سره اړوند 8 کسان نیولي دي. راپور وایي چې دا کسان یې هغه مهال نیولي چې د ایران د حکومت پر ضد په دې هیواد کې پراخ لاریونونه پیل شول. ایرنا دولتی خبری اجانس ویلی یو شمیر کسان چې غوښتلې د لاریونو معلومات ټول کړي او له هیواده د باندې ولیږي و پیژندل سول او توقیف سول. ایرنا د چهارشنبې په ورځ وویل چې شپږ کسان په لاریونو کې د ګډون پر مهال نیول شوي او دوه نور یې په داسې حال کې نیول شوي چې د لاریونو معلومات یې بهر ته لیږل. دې خبری اجانس ویلی چې نیول شوي ټول کسان په بیلابیلو هیوادونو کې روزل شوي چې څه ډول ولسی خبریالان سي. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای وویل امریکا په ایران کې خطرناکه دسیسه پر مخ وړي. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي تېره اونۍ د لاریونو پر مهال د ایران په سلو شارو کې 140 کسان وژل شول او 10,000 نور یې زندانیان سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سې شنبې په ورځ وویل چې شاوخوا 40,000 ویډیوګانې، پیغامونه او عکسونه یې له ایرانیانو ترلاسه کړي چې له بشري حقونو سرغړونه ښکاروي. او د عراق د بهرنی چار وزارت د دې هیواد په جنوبي ښار نجف کې د ایران پر کنسلګری پرونی حمله غندلې ده. د عراق د دولتي خبري اجانس د راپور له مخې دې وزارت په یو بیان کې وویل چې دغه حمله چې اعتراض کوونکو د کنسلګری ودانۍ ته اور واچاوه، د دې هڅه وه چې د ایران او عراق تاریخي اړیکې او دغه راز له نورې نړۍ سره د دې هیواد اړیکې زیانمنې سي. په بیان کې ټینګار شوی چې دغه حمله د عراق د حکومت چې د ډیپلوماټیکو نمایندګیو فعالیتونو ته ډېر درناوی کوي او ستایي د دریت ښکارندوی نه کوي. اعتراض کوونکي چې له نږدې 2 میاشتو راهیسې د عراق د حکومت پر ضد اعتراضونه پیل کړي، تهران ته هم په غوسه دي چې د دوی په وینا د عراق د حکومت ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلي هر وخت او هر کلس موږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې کتلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم په هغه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د پلویانو له لوري پکې د کمیسیون دروازې تړل شوې دي.
اگر خدای نخواسته باز هم فرصت تفتیش با شماری به هفت ولایت با وجود نامد، بر اساس قانون و چارچوب قانونی کمیسیون تصمیم میگیره و کمیسیون سرکار تصمیم میکنه و شما شرکت میسازد. تمام تصمیم جدیدی اتاره
په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د افغان ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي بیجینګ کې کیدونکې ناستې افغان حکومت خپل هیئت ټاکلی.
اگر مردم افغانستان مالکیت شه گرفتن، دولت افغانستان مالکیت شه گرفت. اگر خدای نخواسته نظام افغانستان
مردم د بیجینګ د سولې د خبرو اترو په بیرابیلو اړخونو ریپورت لرو. دا به هم واورئ چې په کندوز کې پرون واده ته په روانو څو کورنیو سړک کې خودل شوی ماین چاودلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 کسان وژلي. دا د کورنیو البته د قربانیانو کورنۍ او چارواکي د پیښې په اړه څه وایي له سیمې پی ریپورت لرو. په کندهار کې مو د بې کیفیته درملو او په دې اړه د راپورته شوو روغتیایي اندېښنو په بیلابیلو اړخونو هم خبرو. ولس پروګرامونه کور کلی لرو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ رادیو یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم مه هېروئ. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم په هغه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د پلویانو له لوري پکې د کمیسیون دروازې تړل شوي. د کمیسیون له قبله په 26 نورو ولایتونو کې بیا د رایو شمیرنې بهیر او څیړنې د نږدې 100 او څیړنې پر مهال د نږدې 1100 محلونو رایې باطل شوې. بلخوا بیا پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي کمیسیون کولی شي د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ د دې 2 ولایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید ظهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون لن لغرمی وړاندې ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان په اړه وروستۍ پریکړه نن کیږي او تر سبا به یې ټول جزئیات له خلکو سره شریک شي، خو اوس یاد کمیسیون وایي په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د پنځشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل له معترضو نمایندانو سره یې سل غونډې درلودې خو پایله یې نه درلوده. خدا چې په سر پل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنشیر او جوزجان ولایتونو کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم په ګډون لا هم د معترضو نوماندانو د پلویانو لخوا د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې اجازه نه ده ورکړل شوې. بالآخره د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان برخلیک څه ډول کیږي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمیشنر محمد حنیف دانشیار وایي دوی به په دې اړه د قانون پر بنسټ پریکړه وکړي.
اگر
دی وایي که خدای مکړه بیا هم په دې ولایتونو کې موږ ته د بیا شمیرنې او څېړنې اجازه را نه کړل شي. کمیسیون به د قانون په رڼا کې په اړه پرېکړه وکړي، خو تر اوسه په دې اړه تازه پرېکړه نه ده شوې. د روانې اونۍ د دوشنبې، سه شنبې او چهار شنبې په ورځو هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي و چې د همدې ورځو په سبا په هغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په اړه پرېکړه کوي چې معترضین پکې دوی ته د کار اجازه نه ورکوي. د افغانستان د انتخاباتو قانون د څلورمې مادې د نولسم جز له مخې د ټاکنو لومړنۍ پایلې هغه مهال اعلانېږي چې د ټولو ولایتونو پایلې پکې شامل وي. خو اوس چې د رایو د بیا شمیرنې بهیر په اوو ولایتونو کې نه دی شوی، پوښتنه دا ده چې کمیسیون کولی شي د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان پر ټاکنو د څار بنسټ یا اتوا اجرایي رئیس حبیب الله شینواره
هغه در ملوک شرکت کوم معلومات چې دي، کومه ډیټا چې د محلاتو د په همدغه اوو ولایتونو کې هغه باید معیار شي، د هغې پر اساس باندې پرېکړه په اوو ولایتونو کې وشي، د هماغه کوم ارقام چې دي د در ملوک شرکت نه واخیستل شي. او زه فکر کوم که نتیجه زر تر زره اعلان شي دا به ښه وي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان په اړه د پریکړې نیت څرګندوي چې یو شمېر معترضینو د کمیسیون د پریکړې پر ضد د اعتراضاتو خبرداری ورکړی دی. خو د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا په یوې اعلامیه کې له معترضو نوماندانو غوښتي چې له لاریونونو لاس په سر شي او د دې پر ځای له کمیسیون سره د یوې حل لارې د پیدا کېدو په موخه کښېني. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو له کابل څخه امید ظهیر مل و چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشر او همدارنګه نورو غړو څرګندونې را سره شریکې کړې. دوی وویل چې لا هم په هغه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د څېړنې په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې چې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د پلویانو لوري پکې د کمیسون دروازې تړل شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت وایي په چین کې د سولې د بین الافغاني کېدونکې ناستې لپاره یې خپل پلاوی ټاکلی. په ستراتیژیکو او عامه چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر نن په کابل کې وویل چې دغه غونډه کې د ګډون پلاوی نوملړ چین ته هم استول شوی. ښاغلي عمر د دې ناستې د جوړېدو د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې ټاکل شوی و چې د سولې بین الافغاني خبرو اترو دغه غونډه د تېرې اکتوبر میاشتې په 9 او 10 نیټه جوړه شوې وای، خو د نامعلومه دلایلو له امله وسنډېده. خاطر پردیس له کابل پرې نور جزئیات لري.
افغان حکومت وایي د چین د بین الافغاني ناستې لپاره چمتووالی نیول شوی. تر دې مخکې طالبانو هم د سولې په دې ناسته کې د خپل پلاوی ګډون تایید کړی دی. په ستراتیژیکو عامه چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د ورتهوالي په نړیوالې غونډه کې خبرې کولې، هغه واضح رد کړي چې ګوند دغه ناسته لغوه شوې ده.
اگر خدای نخواسته نظام افغانستان، مردم افغانستان درجه شدن
دوی که خدای مکړه افغان حکومت او افغانان د سولې په خبرو کې تر نظر وغورځول شي، افغانان سولې ته نه رسیږي. د چین ناسته لپاره افغان حکومت خپل ټول چمتووالی نیولی او پلاوی هم ټاکل شوی. د همدغې پلاوی لیست چین هیواد سره هم شریک شوی دی. چمتو شوی لیست د افغانستان د جمهوری نظام لیست دی. د ښاغلي عمر په خبره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت او افغانانو نشتوالی او یا هم دغه پروسې نه مالکیت افغانستان یوې تلپاتې سولې ته نشي رسولی. وحید عمر دغه شان ویل، سوله د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو د ساتلو په شرط راتلونکې ده او افغانان به د یوې تلپاتې سولې څښتنان کیږي. د نوموړي په خبره هیله مندي شه چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د ازادېدو په بدل کې د طالبانو د دریو غړو انس حقانی، مالیخان او حافظ عبدالرشید د خوشي کېدو سره دغه ګام د سولې پر خبرو مثبت اغېز پرې باسي. د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار همدا شان وایي، که طالبان خپلواک وي نو اوربند په ملي کېدو سره د روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه دا ناسته د تېرې اکتوبر میاشتې په 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې جوړه شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده چې بیا تر دې دمه د جوړېدو بله نیټه نه ده اعلان شوې. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي چې ښایي دغه ناسته لغوه شي، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر تېره ورځ ازادي راډیو ته د دغې ناستې د ځنډېدو خبر ورکړ. د دغه دفتر وایي سهیل شاهین دا نه وایي چې تر کله به دا غونډه ځنډېدلې وي، خو وایي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو پر ځای د لوړپوړو حکومتي چارواکو نومونه په لیست کې شامل کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي انقلاب حزب رئیس مولوي قلم الدین د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل، افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له نرمې ژبې کار واخلي.
جنگ د خیر نه ده، په تاریخ کې قاتل څه درته ویل کېږي دا د خیر نه ده، او که څوک دغسې مشهوري درکوي هغه د دوست نه ده. دا غږ په تاسې باندې کوو، تاسې په ځان کې وړتیا پیدا کوي، حکومت په تا کې وړتیا د صلحې نسته، ټول ولس پیږي، ټوله دنیا پیږي. آخري خبر می کوم، په طالبانو باندې غږ کوو چې وروره دا ولس باندې زړه وسوځوئ، په دې خلکو باندې زړه وسوځوئ، په ولس باندې زړه وسوځوئ، مردانوار میدان د صلحې ته را وړاندې سه.
که څه هم طالبانو د افغان حکومت د اوربند او سولې په برخه کې د مخامخ خبرو په تړاو تر اوسه په واضح ډول ځواب نه دی ویلی، خو رویټرز خبري اجانس په یو تازه راپور کې ویلي چې امریکا لوی دریسیز هیله مندي ښودلې چې افغانان له هر بل وخت څخه سولې ته نږدې شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کندوز کې پرون واده ته د روانو څو کورنیو موټر په سړک کې په ایښودل شوي ماین برابر شو. په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس کسان ووژل شول. د سیمې خلک له وسلوالو طالبانو غواړي چې په لویو لارو کې د ماینونه نږدي، ځکه چې قربانیان یې ډېر کله ولسي خلک وي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر چارواکي هم د جګړې په ښکېلو خواوو غږ کوي چې د ولسی خلکو خوندیتوب ته دې جدي پاملرنه وکړي. له کندوز څخه د اجمل آرین ریپورت کې تفصیل اورو.
په کندوز کې د ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس کسان وژلي. دوی نوي کالي اغوستي وو او خپل لاسونه او پښې نکریزې کړې وې، او د کندوز له خان آباد ولسوالۍ څخه یې حرکت کړی و تر څو د امام صاحب په ولسوالۍ کې د خپلوانو د واده په محفل کې برخه واخلي، خو ناڅاپه د ماین چاودنه پرې وشوه او خوښي یې په غم بدله شوه. څلوېښت کلن فخرالدین چې له دغې چاودنې څخه له خپلې څلور کلنې لورکۍ سره روغ وتلی، په دې اړه یې ازادیو راډیو ته وویل: موږ امام صاحب ولسوالۍ ته د واده محفل ته تللو او موټر مو پر ماین برابر شو، او په دې چاودنه کې زما پنځه تنه کوچنیان، میرمن مې، مور مې، خور، دو تنه خوریان مې، او دغه راز یو میلمه او زموږ یو بل خپلوان له خپلې میرمنې سره شهیدان شول، او دغه پیښه د طالبانو تر واک لاندې سیمې کې رامنځته شوه. له دې سره سم د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر رسنوی ته وویل چې د ماین په چاودنه کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون دیارلس تنه وژل شوي او دو تنه زخمیان شوي دی.
یک فامیل کاملا دی موټر سراچه راکبی نش بودن.
په یوې سراچه موټر کې یوې کورنۍ غوښتل چې امام صاحب ولسوالۍ ته ولاړ شي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې موټر پر ماین برابرېږي، او په نتیجه کې دیارلس تنه وژل کېږي او دو تنه نور ټپیان کېږي. په ورته وخت کې په کندز کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر سید حافظ الله فطره د دغې پیښې په غندلو سره د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې په استوګنو سیمو کې د ماین ښخولو څخه ډډه وکړي.
حفاظت جان و مال افراد ملکی هم مسؤلیت مخالفین مسلح
دی. ملکی وګړو د سر و مال ساتنه هم د طالبانو مسؤلیت دی، هم د دولت مسؤلیت دی، او هم د خارجي ځواکونو مسؤلیت دی. او موږ د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه کوو چې د جګړې پر مهال د ملکي وګړو د سر و مال خوندیتوب ته جدي توجه وکړي. دغه چاودنه پرون مازدیګر څلور بجې د امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال په کلي کې رامنځته شوې وه. د کندز د ولسوالیو د اوسیدونکو په وینا چې وسلوالو طالبانو د کلو پر عمومي لارو ماینونه خښ کړي دي، او دې مسلې د خلکو پر وړاندې جدي ستونزې زیږولي، او وخت نا وخت د خښ شوو ماینونو له کبله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وړي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه یې څه نه دي ویلي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي، کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړوله، او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
درنو دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. د بې کیفیت درملو او خراب شوو خوراکي توکو پلور کندهار کې روغتیایي اندېښنې زیاتې کړي. د کندهار اوسیدونکي وایي د کلونو په تیرېدو لا هم ګمرکونه او چارواکي نه دي توانېدلي چې دې ولایت ته د بې کیفیت درملو او همدارنګه تاریخ تیرو خوراکي توکو د واردېدو مخه ونیسي چې دې چارې ګڼ خلک د روغتیایي مشکلاتو سره مخ کړي. د دې ولایت چارواکي هم مني چې سلګونه ټنه خوراکي مواد او بې کیفیت درمل دې ولایت ته په قچه کې توګه ورول کېږي، خو وایي زیاتره یې دوی لخوا نیول شوي او له منځه وړل شوي. صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
د کندهار اوسیدونکي په بازارونو کې د بې کیفیت درملو او خوراکي توکو له امله د یو شمېر روغتیایي ستونزو د پیښېدو څخه اندېښنه لري. دوی وایي لا هم په دې ولایت کې روغتیایي چارواکي او د ګمرک مامورین نه دي توانېدلي چې د هغو درملو او خوراکي توکو مخنیوی وکړي چې د ګاونډیو هیوادونو څخه کندهار ته راوړل کېږي او بیا د اصلي درملو او با کیفیت خوراکي توکو په نوم پلورل کېږي.
زما نوم کایر شان، زه خپل تقریبا د روژې راهیسې یو روغتون ته ورنم شپږ بارې ما دوای وکړلې، پیدا نه وکړل. یعنی بیا زه ولاړم پاکستان ته، هلته مې دوای وکړلې، هغه پیدا وکړ، ماته زړه دربې راواچوي.
او که زه لا دوستا د دوا پیسې لرم خدای مې جوړوي، نه دي چې ورس هغه چې وخورو هغه مو بېرته به در هغه به تر کې دا دوا خرابه ده، سر مو نه خلاصېږي، څنګه حساب؟ نو مریض خو به په یوه پړه جوړېدلی، یوه پړه نه دوه مو پړه، خو نو په هغه خدای خامخا جوړ شي. او مګر په والله که مو روغ ورځ لیدلې ده دغه دوا اوس.
بلخوا د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر موسی جان سلطانی هم مني چې د بې کیفیته خوراکي توکو او درملو استعمال روغتیایي ستونزې پیښې کړي، خو وایي په هره روبه کې لسګونه ټنه بې کیفیته درمل او خوراکي توکي له بازارونو چولوي او سوځوي. سلطانی همداراز وایي چې په کندهار کې د جوړېدونکي لابراتوار په واسطه به وتوانېږي چې د بې کیفیته خوراکي توکو او درملو مخه ونیسي.
رښتیا هم زموږ په وطن کې یوازې په کندهار کې نه، په کابل، هرات، مزار، په ټولو ځایو کې بې کیفیت خوراکي توکي او دواوي شتون لري، چون کې یوازنی یو علت زموږ په افغانستان کې ناامنیت. غټ علت دا دی چې قانون نه تطبیقیږي، د قانون تطبیقول نسته، نو په لحاظ دا ټول شان وجود لري. د دې لپاره به یو دا لارې چې زموږ لابراتوار مردلی آی په پسیو په تقریبا په اتلس میاشت کې زموږ سره وعده کړې وه، زموږ ټینګار به دای حلې ځلې دای د وزیر سره او د والي صاحب سره چې ژر د زموږ لابراتوار جوړ شي، دا د کیفیت د معلومولو د خوراکي توکو او د غذایي توکو. اوس موږ دا کیفیت لرونکي شان چې دی یا بیا کیفیت شان ټول په کابل کې دغه کېږي.
کندهار ته د قاچاقي درملو او بې کیفیت خوراکي توکو په اړه د کندهار د ګمرک ریاست مسؤلین له خبرو ډډه کوي. خو د کندهار د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل احمد بیر احمد منی چې لا هم د ناامنو لارو له امله د ولایت بې کیفیت درمل او قاچاقي خوراکي توکي راوړل کېږي چې دوی په مخنیوي کې پاتې راغلي.
خو ځینې ناامنه سیمې موږ لرو، ځینې قاچاقي لارې شته چې د هغې څخه هم تر وخت تېر خوراکي توکي او ځینې داسې درمل چې هغه زموږ د عامې روغتیا وزارت او د عامې روغتیا ریاست سره بند دي، هغو په ناقانونه توګه باندې راواردېږي. او دلته بیا په ځینو لرو پرتو سیمو کې د خلکو د بېسوادۍ څخه په استفاده باندې هغه خرڅېږي. چې د دې د مخنیوي لپاره ولایتي ادارې تر خپل وسه توانه پوري او اړوند ادارو سره په پرام ژغي د غذایي مسؤلیت کمیټې په غونډه کې په متواتر شکل باندې پر دې باندې ټینګار کړی دی چې د دې باید جدي مخنیوي وسی.
د درملو او خوراکي توکو د کیفیت د ټیټوالي ترڅنګ د سړو خونو او د یخچالي موټرو نشت نور هغه لاملونه دي چې دې ولایت د واردېدونکو خوراکي توکو او درملو کیفیت ته زیان پېښ کړي.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
په کابل ښار کې لومړی عام تشنابونه نشته یا کم دي او کوم چې شته هغه خلکو په لیکنو ډک کړي. دا خلکو ډیر پام د دې خار د تشنابونو پر دیوالونو زینو لیکنو ته وراوخته. پر دې دیوالونو د مینتوب او یا پر سیاسي وګړو ولاړې لیکنې تر سترګو کیږي. ټولنپوهان د دغه لیکنو محتوا بیلارې توبه وکړې کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
توبه وباسه لدې بيدینای نه مونږ د فساد پر وړاندې مبارزه کوو. دا هغه لیکنې دي چې د کابل خار د یو تشناب پر دیوالونو لیدل کیږي. عام تصور دا دی چې په تشناب کې سړی د آرامۍ احساس کوي، خو د دغه ښار په تشنابونو کې دا تصور له منځه ځي. کله چې د کابل ښار تشنابونو ته ننوځي، پر دیوالونو یې ښکنځل، پیغامونه، شعارونه او د ټیلیفون شمیرې تر سترګو کیږي. له سیاسي شعارونو نیولې ان د مینتوب او دینی پیغامونو پورې د دغو تشنابونو پر دیوالونو او دروازو لیدل کیږي. د دغو پیغامونو یوه محتوا جنسي بازارموندنه ده، که د ټوکو په بڼه وي او یا هم د پام راګرځولو په هدف د نجونو په نامه د ټیلیفون ډېر شمیرې د دغو تشنابونو پر دیوالونو لیدل کیږي. کابل ښاریان دغه موضوع له ښاري فرهنګ نه د ځینو خلکو بېخبري ګڼي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو محمد شفیع او اختر محمد سلطانی آزادی راډیو ته وویل
ډیر ناوړه کار دی، نه پوهیږم چې ځینې خلک ولې له ښاري فرهنګ سره نه بلدیږي. تشناب د ضرورت د رفع کولو ځای دی. په هر ځای کې چې د دوی زړه وغواړي لیکي، په تشناب او حتی د خلکو د کورونو پر دیوالونو. دا د خلکو د بېسوادۍ نښه ده.
د کابل ښار د تشنابونو پر دیوالونو دغو لیکنو د تشنابونو کارکوونکي هم ستومانه کړي دي. د ښاري تشنابونو یو کارکوونکی فواد وای په ونۍ کې څو ځلې د تشنابونو د دیوالونو لیکنې پاکوي، خو خلک بیا لیکي.
اگر ما اور رنگ سفید میزنیم صاحب با توش سیاه نوشتن میکنم. اگر توش صورت
که سپین رنگ رو په تور توشی لیکي، که تور رنگ رو بیا پر سپین توش لیکي. موږ په تکلیف یو د دې پر ځای چې پرمختګ وکړو شاته ځو.
ټولنپوهان دغه کړنې بېلارېتوب، رواني ناروغي او د وقدو سپړل ګڼي. د ټولنپوهنې استاد احمد ضیا نیکبین وای په ښاري تشنابونو کې د وقدو سپړل د ښاري ژوند له فرهنګه لرې عمل دی.
لحاظ جامعه شناسی، از لحاظ مسائل اجتماعی یک عمل مثبت
د ټولنپوهنه او ټولنیزو مسائل له پلوه یو مثبت نه بلکې انحرافي عمل دی. رواني ناروغي ده. د تشنابونو دیوالونه د لیکنو لپاره نه دي، د لیکلو ځایونه معلوم دي.
د ټولنپوهانو په باور د افغانستان د ځینو خلکو او ځینو کابل ښاریانو دغه عمل په ښار کې د وسیدو له فرهنګ نه بېخبري ده. بلخوا د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي دا مهال په کابل ښار کې 9 ښاري تشنابونه شته او هڅې کوي چې په راتلونکي کال کې 15 نور هم جوړ کړي.
ستاسو له پیغامونو
کندهار خبره کوم. دا په کندهار کې دا کوچیان خلک پراته دي، ډېر در بدر دي، ډېر زهیر په تنګون ځکو کې د خلکو ملکیتو کې پراته دي، د خلکو کور ودان کې پریشي دي. خو بیا هم داسې پېښه چې دا خلک خپل لري لایبل چم په کوي اباله تر وستېر یاري انګورې چې اوس کومه خواته بار سو چیرې بار سو نه وسایل لري نه شی لري. موږ دا مسؤلینو ته د نوي پاچا سره چې کښېني موږ دا هیله کوو چې زه دا کوچیانو خو یو غمه وخوري د الله په روی سره. الله پاک په هغې دنیا کې وزنونه ورکړي. دا خو د افغانستان خلک دي، در په دره دي، او کومې هغه مځکې چې په کندهار کې دي او رښتینې مځکې وي، د دولتي مځکې وي، هغه ټول هغه خلکو د درو کارخانو پر ځای وي. دوی یوه کارخانه پراته کړې وي، د کارخانه جوړوم او پاتې زه نور دغې خلکو کوم واکداره خلک چې دي هغو غټ خټ شي دیوالۍ پر ودې دي. نو د غریبانو خلکو چاره نشته. نو موږ د حکومت زه دا هیله کوو چې د کوچیانو یو ناره واورې، در په دره دي، هېڅ شی نه لري، نو مالداري هم خلاص شولي، نو د وسایل لري چې خواته کې ولاړ شي، ولاړ شي دښته غرته ووځي، نو بیا دې څه وکړي؟ نو اوبه شته نه شی شته، نو هلته د ټاټوګي شی شته. نو موږ د نوي حکومت ته دا هیله کوو چې د کوچیانو یو غور وخوري، چې هر څوک په حکومت کې یو وس او طاقت لري باید چې د کوچیانو یو غمه وخوري. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دا دوستانو تاسو موږ له ازادي رادیو ناوریز موږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. زموږ مطالب زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو .com کې هم لوستلی او کتلی شي. اوس هم وخت ماخام 4:30 بجې شوې. یو ار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالۍ بشیري اورو.
افغان چارواکي وایي په 24 ساعتو کې په دوو جلا پیښو کې د 15 ملکیانو په ګډون 22 کسان په افغانستان کې وژل شوي دي. نړیوالو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر وسلوالو هوایي برید کې 9 وسلوال وژل دي. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تیر شپه په هلمند ولایت کې 10 وسلوال وژل شوي دي. د ایران دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې د امریکا له استخباراتي ادارې یا سی آی ای سره اړوند اته کسان یې نیولی دي. او د عراق د بهرنیو چارو وزارت د هیواد په جنوبي ښار نجف کې د ایران پر کنسلګری پرونی حمله غندلې ده.
دا د ازادي راډیو ده. وسم ناجی صفای له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان په کچا په کابل کې د جام کابل په نامه د والیبال لسرزنۍ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د والیبال فدراسیون سیکرټر جنرال خوشحال ملک ځینې نازاد راډیو ته وویل چې د دې سیالیو هدف دا دی څو د ولایتونو لوبډلې په مرکز کابل کې وروزل شي او راتلونکو لوبو ته چمتو شي. په دغو لوبو کې 12 کلبونه لوبېږي چې په هره لوبډله کې 12 لوبغاړي دي. د کراچی افغان لوبغاړو د کسبی انجام په نړیوالو سیالیو کې 9 میډالونه وګټل. د اولمپیک ته نړیوال کمیټې د راپور په اساس افغانستان د 9 میډالونو په ګټلو سره د دغو سیالیو دریم ځای خپل کړی. د کسبی انجام سیالۍ د ایران په قربتوب او آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، پاکستان، عراق او ایران د لوبغاړو په ګډون پای ته ورسید. د کراچی په دغو سیالیو کې افغانستان درې د سرو زرو، درې د سپینو زرو او درې د برونزو میډالونه وګټل. او د سعودي عربستان هلال کلب د چمپیونز لیګ یا د آسیا د فوټبال اتلولیو سیالیو د ګټلو لپاره 20 میلیونه ډالر رشوت ورکړی. یورو سپورت د راپور د الولید بن تلال له قوله راپور ورکړی چې شاهي کورنۍ ته نږدې سرچینه ده. ویل کیږي چې دغه پیسې د رشوت په بڼه د آسیا د فوټبال د کنفدریشن یو غړي ته ورکړل شوې. د سعودي الهلال کلب تیرونی له جاپان لوبډلې څخه 2-0 په وړاندې لوبه وګټله. د سعودي دغه کلب خپل جاپاني سیال لوبډلې ته په ماتې ورکولو وکړی شو چې ځان د آسیا اتلولیو سیالیو ته ورسوي.
دوستانو سپورتي خبرونه و ناجیه صفایی در توران دکرل پا همده سره د خبری مطالب برخه پای ترسو اونیز و پرگرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو پا علا دا یونیسف اداری یا وزادی رلی و شریک پرگرام رانده کی گیور پسی کورکل مهیر وی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو څلور تبیم کوي، پنځم کوي، دوامدارم داسې کنه مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دا یو ته زر وسله سینه بغل زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفاخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن همدا موضوع چې رول ازادي راډیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناک او وژونکې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروايي له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت تفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوا چې اوار چې اوښه ځیر شو نس څلوېښت پیسبي وتلې پسې ځیر شو دغه نه اخر کې کای شوري کتابه ورغله. درېیم اسلرم شپد وو املا به پرې تللس وراتلم نه داس په پیرغله دا دی وکړو چې داس نه مې بورات دې دا غږ خپل ځونته داس نه کار چې ویش کوي
ته خېګم
یو نور بوټ خدای راته خدای ډیر نه ده
ته به کی
ته به کی
سره کم ته به کی څومره شدیده
خسره ګرم ته به ورشي مینه داس وینه تکښ نه اوپر سیږي سي شین شي سي وینه منډو سا وکو چې وینه تیس نه وکړې توش دا مشکل کې ده
ترې نمبر توه
رحیمه
ته چا سره بستری دلته
زه زوی سره مې
دارتو ایس بزوی دیت سسی بیدی
دره یه عملی فی بنده راغلی سس سو بیخی
دا چی بیرون گرز دیتی چی شای اورا هونده اوز خو آواز سره ده آیا گرمی ساتی؟
او کرتی ارتا گونده بنینون لنده لپاس بلا کرتی ارتا گونده ما خویوان در بیاد زیاو شبه خلاص بیر تا اوزی بنده باستی
کرتیم چنگه دی یخی دیک تاو دی
کرتی یخی دیخ بخاری میخی ده بخاری میخی
دا ماشمان چمره بیرون گرزی
دول اورز بنده گرزی نو
سیناو بغل سره چمره تبی کهی
نو سالور تبیم کهی پینزم کهی دوام دارم دستی کنم سال سال دری تبیم کهی دوام کهی نو دست سو وقت دایور تا زرست لا سنا بغل زرش کهی بیای اتبام زرش کهی
برش نا
لکم جیرا غلی
برتی ناو نا
دلتا چا سره بیستاری
زویسا
چه پیسی ویدی
سنا بغل با
تک سره تاو که چنگ سنا بغل سر
سنا بغل یو توخیدا پیز بندیدار زشی کرده و تک شین شو شودی خاله لپس کهی که والا او توخیدا دیر
الان تی بیستار سوی کنه و وضعیتی مخبک که دوده که چنگه
او دیر او نور وضعیتی دیر خراب و ننتی دیر خراب
لکلیو او باندوس خب بیدا سی کسان هم دی خپل ماشمانو دی درملن لپار خارت رزی چه دلتا دشپی تیرول لپار زای نلری بی کسی بی وسی نبلدی سره هوا حقا چه دی چه دی دوستون زی چو برابر زیده بی اتاتیا کلن مرجان چه خپل مسای دی درملن لپار روستلی وی نجده دی چه دی خپل هم دی یخنی لعمل سینه بغل شی
پارکی ندا یا سوای جویای چه خسوای دای خو که داغا اوی و خم خسو را به دوی کی ای مریضی که سینه بغل شوی تا ای چه سینه بغل شو خو داغا میگوی ای چه این خو به خرچای وی سوڑا وی پلیاره که دا تکلیف وی بیا ایل تا دخلاول وی بیا اکسرا و غوری کس و غوری دا تا بیدیا نن این انداغا ضرورت خوی میگوی پازوب خو که پازوبی سوڑا دای خو یخ دا دا جمعت که خو سوڑا و دا بیستاری تا ملوس نورسه دا پا جمعت که خو داسا نوی
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ خونې تودې ساتئ ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي نور معلومات په یوه مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوه دی هوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 15 کال نه راښکته بیا په هغه ماشومانو کې چې د 1 کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکې او وژونکې ناروغي ده
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیرې بیا دغه وخت اواز سړیږي په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي خصوصا میکروبي ناروغۍ دا په مجموع کې موسمي سبغه لري دوبی کې یا په ګرم هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نشورو د ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک او تقریبا د افغانستان هغه سروي چې خي د ټولو مړینو د 15 کال نخکته ماشومان کې د ټولو مړینو 30% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي
کله چې موشم په سینه بغل اخته کیږي د دې څه ډول نښې نښانی
د سینه بغل لومړی نښه څه ده هغه ټوخی دی د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتگی یعنی د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چستن راوینګ وو دا د سینه بغل د شدیدیدو عامل دی هر څومره چې سینه بغل شدیدیږي بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم خنی یا ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نسي د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانه لارې دي اول واکسینونه د سینه بغل تقریبا 50% لامل دو میکروبونه دي چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوکوی دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 50% سینه بغل ناروغي او لامل ده په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي نو کچیرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 50% خطر کمیږي او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي مثلا د ویټامین ای ورکول دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي او بل مهمه خبره ده سالمه تغذیه هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شودو ورکولو ته تر دو کال پورې دوام ورکړل شي د ټولو ماشومان لپاره د دل خاطر ښه ده چې د مور په شودو کې بر علاوه د چې انرژي شته ټول ویټامینونه شته د ماشوم د مړښت سبب کیږي په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د مکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي بل خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذیه ښه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حداقل په ورځ کې 2 ځلې او په زمن که د سون د موادو د هغه سون موادو چې هغه ډیر بی کیفیت دي هغه محیط په اصطلاح خرابوي هوا خرابوي داغه نه باید استفاده ونی شي او په کور کې زیات دود او لوګي او بی نظافتي نه وي همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي په هر درې میاشتو کې یو ځل حد اقل که جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ور وړل شي چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړي که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم یې ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی زر زر نفس اخلي یا یې مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی پزې الوزي د تنفس په وخت کې دا په دې معنا چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی دغه واقعت ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي تنفس تعداد زیات دی ډېر ښه خبره دا ده چې دغه ماشومانو ته باید کنټرول شي د دوی د کور هوا باید تبدیل شي بل دغه ماشومان ډیر ونه پوښل شي او ډیر شخ ونه تړل شي د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي خصوصا که دا شیرخواره دی یعنې د مور شیدې خوري د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي په زمن کې هر څومره زر کولی شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپله درملنه کوي د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي پلاستیک بیا چی او دیتا ورته نوري درملنه په دې اکل تاسو وایي
ګوري بعضی پریکټیسونه په کورنیو کې خه پریکټیسونه دي او بعضی پریکټیسونه غلط دي خه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي هغوی ته مثلا ګرمې شوې
گرم شدی ورکول کی مثلا شروع کی کورکمن اچول کی یا مثلا دوی تا جوشاندی ورکول کی کنه لکه د ګل ختمی جوشاندو یا مثلا دوی تا ډیر اوبلن گرم خواړه ورکول کی دوی تا گرم لباس ورا غسل کی کوټه دوی گرمی کی دا لاخی خبرې دی خو فسینه مثلا د پلاستیک خودل د سینې غړ کول بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیا
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلی
حتمی ده حتمی ده ځکه چې دا سینه بغل عادی ناروغي نه ده لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي خطر ده دشته چې خدای نه خواسته دا ځای شي که چیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینول شي
ډیر زیاته مننه رئیس صاحب ځوان دی
مننه له تاسو
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مال او ملګری
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
دا کور کلی د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني ولی پازینو کورنیو کې کله چې پلار یا د کور مشر وفات شي میراث نه ویشي د میراث نه ویشل په کورنۍ کې کوم ستونزې پیدا کولای شي او څه وخت او څنګه باید میراث وویشل شي دا دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له حقوق پوه سره مرکه هم لرو دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه همایون هیواد وړاندې کوم په پایل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی راوروي
چې څوک وفات شي د مړینې په وخت یې چې نقد روپۍ ګاڼه ځمکه کور نمره سره او سپین زر د تجارت مال کالی لوښي او داسې نور غټ او وړ سامان پریښی وي دا ټول د ارواښاد میراث ده او له وفات وروسته یې وارثین کولی شي چې په مناسب ډول سره وویشي خو په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې له پلار څخه د ورپاتې میراث د ویشلو جرأت نه کوي دوی په دې خاطر چې خلک ورپسې خبرې ونه کړي میراث نه ویشي او تر ډېره دا مسله پاتې وي چې وروسته بیا یو شمېر ستونزې هم را پیدا کولی شي په همدې تړاو د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکی ملک الاسلام داسې غږېدلی دی
همدغسې په دې سبز قلای حلیم ورته وایي چې زمونږ تقریبا د 1300 جریبه ځمکه ایمان له نیکه نه پاتې ده زمونږ د فلارو له بېغورۍ نه همدغه خبرې وې چې دا نه تقسیموو زمونږ تاسې ورورګرد ده نن سبا مونږ په غټ جنجال اوښتې نه مې تره زوی هغه مځکې نه استفاده کوی سې نه زه تې کولی سم نه ماته معلومه ده چې دا حدیده ده یا د ما ده اگر که دوی ضرورت هم ورته لده د هغه ضرورت په خاطر هم دوی دغه ځمکې نه کومه استفاده ونه کړه نه یې خرڅه کړل نه هغه کړل دغه ځمکه پاتې ده اوس مونږ ته یو غټ ستونزه ده یو جنجال ماسخه دغه ته یې توجه نه وکړه چې دا به سبا د مونږ ایلونه یي سبا به هغه په جنجال اخته بس دوی په خپل منځ کې همدغه مځکه همداسې مشترکه پرېښودله او نن سبا مونږ ته مشکل پکې پیدا ده مونږ نه سو تقسیمولی یو تره زوی مې وایي چې هغه په پاکستان کې بل دلته یو ضرورت ورته لري یو نه لري بس یو قصه کې یو په خارج کې پروت دی هغه وایي چې زه نه یمتې نه سي تقسیمولی نه د خپل حق اخیستی
د خوست ولایت اوسېدونکی کبیر جان وایي کله چې د کور مشر وفات کیږي نو باید میراث تقسیم شي ځکه څومره چې د کور غړي زیاتېږي هغومره جنجال ډېریږي
که پلار یې مړ شو نو هغې نه وروسته باید حتمن تقسیم شي ځکه چې ورونه به سره جوړ وي په خپل منځ کې ورونه بچیان وي هغه بیا وروسته که تقسیم نه شي هغه مشکل جوړوي ډېر دوې معاملې دي ما د سترګو لیدو حال درته وایم چې د موږ په ولایت کې ډېر داسې شوي دي جنجالونه شوي دي. حتی د یو کال مخکې یا دوه کاله مخکې خبره ده کومه چې سکات د تره زمن وي دغه د ځمکو په معامله وه ځمکو په معامله باندې سره وویشتل مړه یې کړل. مشرانو ته دا لازم ده چې مشران ژوندي وي دغه تقسیمات ورته وکړي، که ځمکه وي که کور وي که ناک جب د پیسې وي چې هر قسم ته جایداد وي باید د دوی په موجودیت کې چې دوی ژوندي وي هغه تقسیم شي چې سبب یا مشکل جوړ نه شي.
همداراز داسې مشرانو پلرونه هم په ټولنه کې شته چې په خپل ژوندون خپل اولادونو ته د هغوی حق ور معلوموي تر څو په راتلونکي کې ستونزې راولاړې نه شي. د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زی وایي
زما پلار د خدای راته تر ډېره ژوندی لري، دې موضوعاتو کې هغه ډېر حساس ده او ټول ورونو ته خپل خپله برخه ځمکه ورکړې نو موږ ځینې خوشحاله. طبیعي خبره ده پښتنو کې دغه د میراث په سر باندې جنجالونه دا شان ډېر زیات راځي، نو زموږ پلار چون ډېر ګرځېدلی سړی ده حالانکه تعلیم یې نه ده کړی خو خلکو سره یې ناسته ولاړه، داسې خلکو سره ناسته ولاړه ده دغه چې ټول عالمان دي دیني عالمان دي، نو د هغوی په لارښوونه باندې سبا ته بیا د ورونو خدای نه خواسته د ورونو ترمنځ د خویندو ترمنځ جنجال رانسي، نو هغه دا مناسب وګڼه چې په خپل ژوندینې باندې دا ټول کارونه په خپله خلاص کړي.
بلخوا بیا ځینې خلک په ژوندون د اولاد حق ور معلومول ښه نه بولي او وایي چې کله اولادونه د مور او پلار څخه خپل حق ترلاسه کړي نو بیا د مور او پلار سمه پالنه او ساتنه نه کوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان داسې غږېدلی دی.
زموږ یو کلیوال داجي صاحب هغه په ژوندانه باندې درې لورګانې وې او څلورې زمنو دا ځمکه تقسیم کړله، جینم تقسیم کړله، دا یو ورور سره یو خور کړله چې ته به حق ورته ورکړې، بل سره بله کړه چې ته به ورته حق ورکړې پالي به کنه، خدای هم سره تقسیم کړله، دا ټول تقسیمات یې وکړو خلاص یې کړله. کله چې بیچارهګان بس جدا شول نو اوس یو زوی هم څنګ ته نه ورځي، بل هم نه ورځي، بل هم نه ورځي، په دې چې حق ورته سپارلی ده او هغې خپلو کورو کې خپل ناست دي، هغې دواړه بیچارهګان داسې لکه یتیمان یو ته بل حیران حیران ناست دي. په یوازې دې چې دا کار یې په آینده مسؤلیت دپاره ښه وکړو خو د اوس وخت دپاره ښه نه ده، په دې دپاره ښه نه ده چې دوی دا کار په خپل لاس کې نیولی وای ځمکه او یا جای یا جایداد لپاره دی چې دوی ته زمن احتیاج وای. اوس دوی بیچارهګان احتیاج شول، هغوی د ځمکو د جای خاوندان شول، دوی احتیاج شول.
د شریعت له لحاظه هم پر دې ډېر تاکید شوی چې کله یو مشر وفات کیږي نو د هغه درې حقه پر ورثه باندې وي، چې لومړی یې د متوفا تکفین، بل یې د متوفا دینداري ده چې باید خلاصه شي، او درېیم یې د هغه د وصیت مطابق د میراث ویش دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي استاد حزب الله ناصح وای
د شریعت له نظره کله چې یو کس وفات شي باید میراث تقسیم شي، او الله تعالی د میراث په اړه باندې فرمایي من بعد وصیت یوصا بها او دین، میراث باید تقسیم شي خو وروسته له دینه چې اول د هغه دین پوره شي، دین که څوک قرضدار وي قرضې باید ورکړل شي، او هم دا ډول که وصیت کړی وي مخکې له وفات نه وصیت کړی وي نو اول باید وصیت پوره شي وروسته له هغه میراث تقسیم شي. دا د قرآن صریح حیات دی، او هم دا ډول صحابه هڅه کوله چې مخکې له مخکې دا خبره پاکه کړي ځکه چې دا څومره اوږدېږي ډېرې ستونزې راولاړوي. حتی د دین صحابهو په اړه باندې راځي چې هغه مریض دی، په مرض کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پوښتنې لپاره راځي او دی ورته وایي چې د الله رسوله زما دومره مال دی دا زه څنګه کمه، د وصیت په اړه ترې پوښتنه کوي، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لارښوونه کوي. دا په احادیثو کې صحیح احادیثو کې ثابت دی، نو له دې کبله دا خبره وروسته کول عواقب ډېر خطرناک دي.
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع پاړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته تاثیر بولو.
من جلدین من ورته ولایت سپینک دغه خدا هم شرعي لحاظه ځکه شریعت مونږ ته الله راخی چې مونږ په خیر وي.
زمانم محمد سمیم عمری تخلص کوم درنګلار ولایت سیدن کې د چته تقسیم د مور پلار خصوصا د پلار په ژوندونی باندې وشي چې پلار ژوندوي، او که دا سیونی کوي مثلا چې بعض زینو کې خپل پلار د خپل اولاد سره ډیره خوخګی لري نو وړي چې په ژوندونی جدا کی نو به کول شي چې یو وصیتنامه مولي کی د وصیتنامه خط مثلا د محکمې سره شریک کی یا د غفره د رسمي رجستر شوی وي نو داسې مخه ده.
زمان استاد الله د کونړ اوسیدونکی هغه مال چې د پلان پلار مال د هغه په نامه ثبت او کله چې پلار ژوندی کده په خپل ژوند په خپل اولادونو دغه ځمکه وي که باغ وي که نور داسې شته وي تقسیم کې دا بهتره وي. ځمکه هر څه سره د سره وي خو په دې خاطر چې آینده کې بیا د ورونو یا د اولاد ترمنځ مشکل پیدا نه شي ستونزه پیدا نه شي بهتره داره چې د خپل ژوند تقسیم کې په خپل اولاد وسدغه کې سره.
دا چې ولې ځینې کورنۍ د کور د مشر له وفات وروسته میراث نه تقسیموي، میراث څه وخت باید تقسیم شي او که په وخت تقسیم نشي کومې پایلې لري، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د حقوقي مسایلو له کارپوه محمد ابراهیم حقپال څخه کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ځینې وخت کله چې پلار وفات شي بیا دغه زمان دغه میراث نه وي شي د ځینو مسایلو له کبله وایي چې شرم ده یا څنګه ده، تاسو علت څه بولئ؟
علت دا ده چې دوی سره داسې یو فکره ده چې مثلا کیدای شي موږ باندې خلک وخاندي، موږ باندې دا تصور خلک وکړه چې دا خلک بی اتفاقه کورنۍ ده، یا دا ده علت دغسې شاید هم خامخا جهل هم ده ما دا چې مثلا زوی دوی بیا غواړي کیدای شي داسې یو هم ذهنیت دوی سره وي چې موږ سره کو میراثوی شو دا به یو قسم بی اتفاقی.
استاد د حقوقی لحاظه میراث باید څنګه ویشل شي؟
د شریع لحاظ سره میراث هم دا خبره ده چې د نارینه مکمله برخه ده د هلک او د جلی نیمایي برخه، هغه هم ډیر ښه دلایل په شریعت کې شته، ځکه هغه جلی کله چې د میړه کور ته ځي یا میړه په کور کې نو خامخا د دې نفقه یا شوی باته په خپل میړه باندې ده، نو دغه یو قسم یو امتیاز ده چې اسلام د جلکی ته ورکړی.
د میراث ویشل څه وخت او کله باید وشي؟
دا ښه پوښتنه ده. انده ضروره کدی شي چې مثلا هماغه څه موده پس هغه غم چې لږ سپک شي سره کېدیني دوی کورنۍ نورو کورنۍ سره دې کښېني، دا مسله په هغه یو پاک محیط کې یو سالم محیط کې سره حل و فصل کا. بیا شکر علما لرو، پوهان لرو، مشران لرو، دوی دې هم څه کښېني، خپل خپلوان دې کښېني، په ډېر ښه وضعیت په ډېره ښه فضا کې دا ویشل کېدای شي او مشکل حل کېږي.
استاد مثلا که میراث ونه ویشل شي، پلار وفات شو، میراث همداسې پاتې شو، دا بیا په آینده کې کوم مشکلات راولاړ؟
دا تجربه ثابته کړې ده کېدای شي ځینې کورنۍ داسې کورنۍ چې غو جنجال نه لري، ولې اکثریت جنجالونه راپېښېږي په همدې چې اول کې غفلت کړي، پس بیا د دوی زمانو د حوادث روزګار هم په دې باندې ډېر حاکم دي. یوه کورنۍ غریبه سي، یوه کورنۍ بیچاره سي، حوادث پراسي، نو دوی هغه وخت بیا چې یو ځای ته تللي بلې بل ځای ته، یو جلکۍ یو چېرته وي لک بل چېرته وي، په دغه حالت کې بیا نو یو قسم مناقشه جوړېږي. بعدې پایلې همدا دي چې یعنی مناقشه جوړېږي، کېدای شي حتی قتل قتال پکې جوړ شي، ځکه دوی که بیا نور خلک دښمنان مداخله هم کاندي، هغه د دښمنانو مداخله باعث دې ګرځي چې په دوی کې په اصطلاح لوی لوی منازعې جوړې شي. نو بهتر همدغه خبره ده چې متصل څومه ده پس د پلار د مرګه هغې تېرې چې څو دعاګانې دا مسایل په سالمه فضا کې په یو نیک محیط کې سره کښېني، دا که ویشي دا به ډېره بهتره خبرې.
ګرانو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د کور کلي خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ماشه زمان
سرگو تور دس پینو میں اس کی بنا وجانا